السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د زمري اسد تلسم او د اگست نهمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د هله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وی خبرونه په لانډو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه چې د کابل په شیا میشتو سیمو کې شوی او مسولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستې په کلکه غندلې دي. سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلي دي چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت وګړي یې شیعه‌ګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي چې له کابل ښاره ټول سوالګر راټولوي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتر خپره شوې، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخندزاده د حکم له مخې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ارګانونو په ملتیا په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري یې ژر کار پیل کړي. د خبر پاڼې له مخې هغه سوالګر به چې کسب زده وي ورته د کار زمینه برابره شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به سوال ته نه ګرځي. دغه راز ویل شوي چې سوالګرو ماشومانو ته به د زده کړو امکانات برابرېږي او هغوی چې په رښتیا هم ډیر غریب دي او کوم کار نشي کولی ورته به معاش ټاکل کیږي. د پاکستانی طالبانو دریو قمندانانو او د پاکستان یو استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړه چې د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پی جکپوړی مشر عبدالولي چې په عمر خراسانی مشهور و له خپلو دریو همکارانو سره په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت ویاند هم ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان او ایرلند ټیمونه نن د شل ورځې لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتاکی په اړه وایي
او یاد ټول لوبو ته افغان کرکټ ملي لوبډلې پوره چمتووالی نیولی. انشاءالله چې پایله به ډېره ښه وي او همدارنګه درته ویل شم چې دا لوبه به د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیل شي.
او وروسته له هغه چې د اروپایي ټولنې یو چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېلو لورو ته وړاندې شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې ژر یوه موافقه ترلاسه شي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. طالبان وایي د ولس له خوا دودیز محدودیتونه د نجونو د خوندیو خند دي.
په اصل کې لری پرتی سیمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه بلکې د نجونو له وتلو سره خپل کور ته حساسیت لري.
خو د همدې لرې پرتو یو شمیر زده کوونکي وایي چې طالبانو د دوی پر حق پخایي. تاسو ولې څنګه
حقونه اخیستي؟ د موږ خپل حق وړو نو موږ هغه مدد کوو.
کابل کې د عاشورا پرونی مراسم د جمعتون او تاکي خانو دننه تر سره شول. د نورو راپورونو ترڅنګ واوري چې امریکا ویلي د ایران د اټومي تړون په تړاو یوې معاملې ته چمتو ده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویلي دوی د زینو دودیزو محدودیتونو لکبله د نجونو خونځي بند ساتلې دي. هغه دغه څرګندونې پرون په خوست کې کړي او ویلي دي چې حادثه کوي په دې برخه کې د خلکو قناعت حاصل کړي ترڅو د نجونو د زده کړو بهیر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو د ټولو نجونو پر مخ د خونځیو د بیرته پرانیستو لپاره د کورنیو او نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي. خلک ادعا کوي چې له خونځیو سره هیڅ ډول حساسیت او محدودیت نشته. تفصیل له نوریاس نورینا.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر پرون دوشنبه په خوست کې خبر اعلان ته وویل چې فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانستل وځنډیږي.
چې افغانستان اسلامي امارت د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه په هغې باندې کومه شرعي ملاحظه لري، خو اصل کې افغانستان لرې پرتې سیمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه بلکې د نجونو لوتلو سره لخپل کور څه حساسیت لري. نو افغانستان اسلامي امارت هغه کوشش کوي چې لخپل ټول ولس سره په دې حق له قناعت حاصل کړي او ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
خاغلی منیر ونویل چې دغه پروسه به کله پیل شي، خو په داسې حال کې چې نوموړی په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر مخ فرهنګي محدودیتونه خنډ بولي. د افغانستان په لویو ښارونو کې هم له نږدې یو کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې شوي دي. پر دې سربیره دغه راز په تیرو شلو کلونو کې پر ښاري سیمو سربیره د دولت تر کنټرول لاندې ډیرو لرې پرتو سیمو کې د هلکانو تر څنګ میلیونونو نجونو ته د زده کړې امکانات برابر شوي وو. په افغانستان کې دغه وضعیت دوام ډیر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي. یو هم د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاده چې ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې دا پوښتنه مطرح کړي چې ولې دوی د زده کړې له حق څخه محروم شوي دي.
تاسو ولې څنګه حقونه اخیستي دي؟ تاسو چې تاسو باندې هغه پاڼې د فیسبوک پاڼه ته ډک شوي وایي یا نور احساس په خلاف څوک غږ پورته کوي، تاسو څنګه نظر رسوئ؟ دا زموږ حق دی، موږ خپل حق غواړو.
دا یوازې ښکلا نه ده بلکې ډیرو نورو نجونو هم له دې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته غوښتنې مطرح کړې دي. رحمان الله زکی چې د افغانستان د لری پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بللې او هغه د نجونو او د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه تېروتنه بللې ده.
اجازه نه ده ورکړې، په دې باندې مو ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړه.
یو شمېر په دې باور دي چې له ښوونځیو د نجونو د منع کېدو د پرېکړې تر شا سیاسي انګېزې پرتې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له جرمني ډېر شپېګل مجلې سره په وروستۍ مرکه کې تور پورې کړی چې په افغانستان کې له زده کړو له شپږم ټولګي پورته د نجونو محرومول د پاکستان په اشاره شوي دي. هغه ویلي دا یوه سیاسي پرېکړه ده او له اسلام سره تړاو نه لري. د ښاغلي کرزي په خبره له زده کړو د نجونو منع کول د افغانستان د لا زیات منځوي کېدو په معنا ده چې دا هیواد ونشي کولی په خپلو پښو ودرېږي. طالبانو د ښاغلي کرزي د دغو وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت له مخې به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار ټول حقوق ورکوي.
ومریدل چې طالبان وایي د ځینو ټولنیزو او دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي تر اوسه نه دي پرانستل شوي. د طالبانو د معرف وزارت سرپرست ویلي چې دوی هڅه کوي د خلکو قناعت ترلاسه او ښوونځي پرانیزي، خو په راپور کې مو دا هم واوریدل چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي چې طالبانو د پاکستان په اشاره او خوخه د نجونو ښوونځي بند ساتلی دي. همدې شپیګل مجلې یو بل راپور ته هم کتنه کړې او ویلي دي چې طالبانو د هیواد ته یعنی جرمنی ته د یو شمیر افغانانو د تلو مخه هم نیولې. شپیګل لیکلی په دې کسانو کې د جرمنی له حکومت سره کار کوونکي او تر خوا یې هغه افغانان شامل دي چې ژوند ته یې ګواښ پېښ دی. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو په دې کار سره هغه پلان شاید عملی نشي چې جرمنی غوښتل په کوم شمیر افغانان له افغانستانه وباسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شپیګل مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له افغانستانه د وتو پر مهال د هغو افغانانو مخه نیولې چې غوښتلې جرمني ته ولاړ شي. دا راپور چې پرون د یک شنبه پورې خپور شوی پکې راغلی، په افغانستان کې د جرمني له بیلابیلو ادارو سره د سیمه ایزو کارکونکو سیاسي فعالانو او هنرمندانو لپاره د برلین بیړنۍ پلان چې غوښتلې دوی له افغانستان وباسي اوس مهال په ټپه درېدلی دی. شپیګل زیاتوي د جرمني هدف دا و چې د جولای او سپتمبر تر نیمایي پورې 2000 کسان خپل هیواد ته ولېږدوي، خو د جولای په میاشت کې یوازې 1400 افغانان جرمني ته ورسېدل او اوس د دې پلان پوره کېدل له حقیقت لري ښکاري. دا مجله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکي له افغانستان د وتو سرعت د پام وړ کم شوی دی. راپور زیاتوي په دې برخه کې لوی ستونزه دا ده چې طالبان یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې د سفر اسناد ولري. خوشپیګل لیکي د اندېښنې خبره ده چې طالبان په ډېرې سختۍ سره خلکو ته پاسپورټونه ورکوي. د شپیګل په راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه بسونه هم درولي چې لوتورخام هخوا ګوندی پاکستان ته پکې هغه کسان وغوښتل چې غوښتل یې له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي. په جون میاشت کې جرمني او پاکستان سره د یوې هوکړې پر بنسټ په جرمني کې پخوانی افغان کارکونکو ته د دې اجازه ورکول کیږي چې بې له پاسپورټه پاکستان ته داخل شي. څو له هغه ځایه جرمني ته ولېږدول شي. ورسته تر دې چې طالبان د 2021 کال په اگست کې په افغانستان واکمن شول، یو ډیر شمیر افغانان مجبور شول چې خپل وطن پرېږدي. همدا ډول ډیرو بهرنیو هیوادونو د تخلیه پروسې له لارې په زرګونه افغانان چې له دوی سره کار کړی وو او یا هم ژوند په خطر کې وو خپل هیوادونو ته یوړل. له دې شمیر د جرمني د حکومت د معلوماتو له مخې نږدې 1000 افغانان یې جرمني ته وړي دي. تر خو یې نږدې 10000 کسان داسې شته چې په شرایطو برابر دي او باید جرمني ته یوړل شي، خو د ډیرو ستونزو له امله یا په افغانستان یا هم په نورو هیوادونو کې بند پاتې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه هغو کسانو سره چې سفر مخه یې نیول شوی هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. دغه شان د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې نوموړي ویلي وو دوی به هر هغه چا ته د سفر اجازه ورکړي چې قانوني اسناد ولري.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري همدا شیبه د انټرنیټ لاره هم زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی ازادۍ راډیو ډاٹ کام. پر انټرنیټ او ویب پاڼه سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي، facebook.com/azadiradio آدرس دی. د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت سرچینو تایید کړ چې د ټي ټي پی یو مهم قومندان چې امریکای پر سر $3 million انعام ټاکلی وو په افغانستان کې وژل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دغه پیښې په اړه به څېړنه وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی طالبانو دریو قمندانانو او د پاکستانی و استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی جګپور مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور لخپل دریو همکارانو سره په افغانستان کې په یو چاودنه کې وژل شو. د رویټرز راپور له مخې پاکستانی چارواکو ویلي چې د خراساني وژنه ښایي د سولې پر هغو پتو خبرو یو گزار وي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب ترسره شوې دي. خراساني چې له ټي ټي پی جلای د جماعت الاحرار په نوم ډله جوړه کړې وه، ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو هغه یو تروریستي ډله نوموړې او د ده پر سر واشنگټن $3 million انعام ټاکلی وو. راپورونه له مخې خراساني او ملګري د اکشن بی په ورځ افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ظاهرا هغه مهال په یوه ماین چاودنه کې ووژل شول چې په یوه موټر کې سفر کاوه. خو دغو سرچینو د خپل هویت پټ ساتلو په شرط روی ترسته ویلي چې په اوس وخت کې نشي ویلی چې د دغې حملې تر شا د چا لاس دی. د طالبانو یوه بل قومندان احسان الله احسان په یوه ټویټ کې د خراساني مړینه تایید کړې او ویلي دي چې نور هغه د دوی په منځ کې نشته. ټي ټي پی تر اوسه رسمن په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې په دې اړه به یوه اعلامیه خپره کړي. په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د دغه مشر د وژلو خبرې یوه اونۍ وروسته له هغې ورکول کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو اعلان وکړ. د رویټرز د راپور له مخې په دې اړه د طالبانو حکومت او د پاکستان پوځ او د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د خراساني ډلې په پاکستان کې پر پولیسو، پوځیانو او اقلیت شیعه مسلمانانو او مسیحیانو د څو حملو مسؤلیت اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د رویټرز په لیکنه پاکستانی چارواکو ویلي خراساني چې ویل کېږي یو وخت د پاکستان له حکومت سره د خبرو مخالف و، د ټي ټي پی د هغو مشرانو په ډله کې شامل و چې په دې وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو د ورغلې جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې. د افغان طالبانو په منځګړیتوب د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ دغو ټکنیو خبرو هدف دا دی چې د دواړو ترمنځ د سولې یو تړون وشي. د دوی ترمنځ له تیرو دو میاشتو راهیسې اور بند ټینګ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس د سیمې یو تاوده موضوع را اخلو. وروسته له هغه چې اروپای ټولنې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د یوې موافقې متن نهایي شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې متحده ایالات چمتو دي چې ژر تر ژره یوه معامله وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي چې پر ټولو مسایلو چې لازمه وي خبرې وشوې او اوس باید سیاسي پریکړه وشي. دا چې وروستي پرمختګونه د ویانا له خبرو څه دي تفصیل د نوریاس نوري په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې د اروپایي اتحادیې و چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېلو لورو ته وړاندې شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې متحده ایالات چمتو دی چې د دغو وړاندیزونو پر اساس چې اروپایي اتحادیې وړاندې کړي ژر یوه معامله ترلاسه شي. دغه ویاند وویل تهران په وار وار دا خبره کړې چې د تړون دو اړخیز تطبیق ته د بیرته ستنیدو لپاره چمتو دی او اوس متحده ایالات د سترګې په لاره دی چې وګوري آیا د تهران عمل له خبرو سره سمون لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوي تړون د بیرته راژوندي کېدو لپاره دا پړاو خبرې له تیرو څو ورځو راهیسې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې روانې وې. د اروپایي اتحادیې و چارواکي پرون دوشنبې خبر اعلان ته وویل چې له څلورو ورځو کار وروسته یې وروستی متن چمتو کړلی. دغه چارواکي په خبره ترلاسه شوی متن نهایي دی او نور پرې خبرې نه کېږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل په یو ټویټ کې وویل پر هغه څه چې لازمه و خبرې وشوه او زیاته کړه چې د وړاندیز د هرې برخې تر شا سیاسي پریکړې ته اړتیا ده چې د ښکېلو هیوادونو پلازمېنې وکړي. د ښاغلي بورل په خبره له دغو وروستیو خبرو په استفادې هغه پاتې مسایل په دقت تنظیم او چمتو شوي چې د تېرې جولای د 1 په چمتو شوي متن کې وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا ته ویلي چې ایران د اروپایي اتحادیې د متن په اړه خپل لومړنی عکس العمل څرګند کړی خو هغه په دې پړاو کې نه دی چې د نهایي کېدو په اړه څه ووایي. د دغه چارواکي په خبره تهران به له هر اړخیزو بحثونو وروسته خپل اضافي نظرونه او ملاحظات وړاندې کړي. تر دې مخکې په دې خبرو کې ښکېلو سترو مرکچیانو هیله څرګنده کړې وه چې یوه نهایي موافقه به ترلاسه شي. د اروپایي اتحادیې ستر مرکچي امریکا مورا ویلي وو چې د روانو خبرو ته ډېر خوشبین ځکه دی چې پرمختګ کوي. له امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیه او چین سره د شوی تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگټن په یو اړخیز ډول دغه تړون څخه وویست او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، تهران په تدریجي ډول له دغه تړون څخه سرغړونو ته دوام ورکړ.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه چې د کابل په شیامیشتو سیمو کې وشول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې یا داعش واخیسته په کلکه غندلې دي. سفارت په خپله ټویټر پاڼه کې د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږی څرګندولو ترڅنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلي دي چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت وګړي یې شیعګان دي، د جمعې او شنبې د ورځو په بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. پرون بیا چې د عاشورا مراسم وو د ورځې په ترڅ کې د کومې امنیتي پېښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو دغو شیعه مذهبو ویلي چې سګنی مراسم یو څه کمرنګ وو. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د عاشورا مراسم په داسې حال کې ونمانځل شول چې څو ورځې مخکې په کابل کې د شیعګانو څو سیمې په نښه شوې چې ګڼ خلک په کمړه او ټپیان شول. په کابل کې میشت شیعه وګړي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د عاشورا مراسم متفاوت او تر تکیه خانو پورې محدود شوي وو. د کابل د دشتي برچي اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي طالبان د عاشورا له مراسمو سره آشنا نه وو او د دوی لپاره یې د دې ورځې نمانځل سخت کړی وو.
په پرتله د عاشورا مراسم متفاوت وو. له بده مرغه طالبان د دې مذهبي مراسمو سره بېخي ناشنا وو. د کابل ټول سړکونه یې تړلي وو، د ښاري مشرو او دوکانونو د خلاصېدو مخه یې هم ونیوله او خلک په تګ راتګ کې له ډېرو ستونزو سره مخ وو.
خېلی به مشکل نو واجب دن.
خو د کابل د کارتي چار سیم یو بل اوسیدونکو چې دای هم د امنیتي ستونزو لامل نه غوړي نو می واخستل شي وای سره لدې چې د شیامیش تو سیمو ټولی لارې تړل شوی وي او په عمومي ځایونو کې د دې ورځې د مانځنې اجازه ور نه کړل شو خو بیا هم په تکي خانو کې دا ورځ د پخوا په څیر ون مانځل شو.
مردم مثل سالې گذشته شرکت کرده بودن.
خلکو د تیرو کلونو په څیر ګډون کړی وو او په تکي خانو کې دا مراسم په خډه ول وشول. خو ډیره هڅه وشوه چې دا مراسم تر تکي خانو محدود وي او په سړکونو او عمومي ځایونو کې ډیر کم خلک لیدل کېدل.
ځای عمومي کمتر نه بودن.
د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدرن که څه هم د لارو او مخابراتي شبکو د بندیدو په اړه څه نه وایي خو وایي د شورا په مراسمو کې کومه پیښه نه ده شوې او دوی د شیعاګانو د استازو په همکارۍ امنیت نیولی وو.
کومه بده پیښه نه لرو. د اهل تشیع هیوادوالو مراسم الحمدلله په ډیره ښه طریقه سره دوی ترسره کړل. د دوی د امنیت چارې زموږ امنیتي ځواکونو د اهل تشیع هیوادوالو د نمایندګانو په همکارۍ یا په د ګډ کمیسون لاره سره کېدلې.
ښاغلی زدران هم دا راز وایي دوی په تیرو ورځو کې د هغو حملو مخه نیولې ده چې غوښتلې د شورا پر مراسمو برید وکړي چې له دې امله د کابل په سرکاریز او پولیسو اختصمو کې په نښتو او چاودنو کې د شپاړسو ملکیانو په ګډون د طالبانو حکومت د یوې ښځینه پولیسې تر څنګ دوه نور امنیتي کسان هم ووژل شول او 13 تنه ملکیان ټپیان شول. د شورا مراسم سږ کال په داسې حال کې ونمانځل شول چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي او د طالبانو د حکومت له دې ادعا سره چې جګړه پای ته رسیدلې ده بیا هم په دې وروستیو کې د کابل په شیمیشتو سیمو کې ګڼ بریدونه وشول چې ډیر ملکیان په کمړه او ټپیان شول.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې وړاندې درته د ډنګي د تبه پاړه یو راپور لرو خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوری ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
برتانوی ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېر یو کال کې ژوند ته کتنه کړې او تر دې سرلیک لاندې چې نجونې یوازې د موسکا په خاطر وهل کېږي په یو مطلب کې لیکي د سولې او ثبات د ټینګېدو په اړه د طالبانو له ژمنو سره سره افغانستان په ټوله کې لوېدلی یو وګړي د اقتصادي ستونزو په څیر له مختلفو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د ګارډین په لیکنه پر ښځو د طالبانو لخوا بېلابېل محدودیتونه لګول شوي او د بېلګې په توګه له زده کړو له شپږم ټولګي ورته د نجونو منکیدو ته اشاره شوې ده. یوې ښځې ګارډین ته ویلي چې درې ځلې په بازار کې د ښځو د وهلو ټکولو شاهده وه. هغې ویلي چې ځینو ښځو پتلونونه اغوستي وو چې د طالبانو په نظر تنګ بلل کېږي. ګارډین دغه راز ویلي د تیر کال په دوبي کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو بهیر درېدلی د دې هېواد اقتصاد د سقوط پر لور روان دی. ګارډین په تیر یو کال کې له افغانستان د لوستو کسانو تېښته د دې هېواد یوه بله ستونزه یاده کړې ده. په مطلب کې لولو چې طالبانو د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې بریاوې ترلاسه کړې. هغه چې د ګارډین په لیکنه د افغانستان دولت په تیرو شلو کلونو کې په ځمکه وهلی وو. خو د لیکوال په باور په دې برخه کې د طالبانو پرمختګونه ورو شوي دي. یوه سوداګر ګارډین ته ویلي چې فساد د اشرف غني د حکومت په اندازه نشته. هغه ویلي کله به چې د یوې ستونزې د حل لپاره یوه دفتر ته ننوتلی نو به له الف نه تر یا پورې درڅخه د یو شي غوښتنه کوله. دغه سوداګر ویلي چې اوس دغه کسان د ګوتې په شمار دي خو شمېر یې په زیاتېدو دی. د مطلب په یوه برخه کې لولو چې د طالبانو د بیا واکمنۍ کال په پوره کېدو دی خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبان هم په انزوا کې دي. امریکایي هیل ورځپاڼې په کابل کې د القاعده د مشر ایمنه زواهری وژلو ته پام اړولی دی. د دې مطلب لیکوال ټام مکایتس په دې باور دی چې په اوس وخت کې د تروریزم اصلي ګواښونه د ډلو لخوا نه بلکې د افرادو له لوري متصور دي. هغه افراد چې په هیڅ ډلې پورې تړلي نه دي بلکې له افراطي مفکورو الهام اخلي. په مطلب کې راغلی چې د زواهری وژنه پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر 11 حملو ته ورته خطر کموي خو د لیکوال په باور هغه نشي کولی چې د دا ډول افرادو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمنه زواهری په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو خو طالبان وایي د زواهری له راتلو او استوګنې خبر نه دي او د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي.
په ننګرهار کې د ډنګي تبې له ډېرې وروسته د افغانستان په پلازمېنه کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیایي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره یې اقدام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي یوازې په ننګرهار ولایت کې د دې تبې اویا پېښې ثبت شوي دي خو وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم تیاری لري. تفصیل په دې راپور کې.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحي مراعت کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي امید چې یو ونې مخکې په ډنګي طبیعت شوی وای زړه بدوالی د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغي نښې دي. امید وای په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې د دې ناروغي اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مالو. دغه مرض تقریبا د یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحي مراعت کی. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیايي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوی د دې ناروغۍ د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کېږي. دا د سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبیا او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیايي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته دغې مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو هم غوښتنه دا ده چې د دغې مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وین شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا لاسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په څلورمه راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12مې د جولای تر 13مې د ډینګي تبې 46 پېښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوي چې د نامنیو طبیعي پېښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پېچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
اوریدونکو د دغه خبری مجله د پای شیبو ته نږدې شوی او اوس هم ور رسیږي ستاسو یو شمیر ثبت شوو پیغامونه ده.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه زابل ولایت شمزول سوالی د زنګدی وټکو د سرحد تفصیل په کاسر سرحد لري. دلته ډیر شدید بارانونه وسو او توپام سره وو چې څخ باران وزه. د ویډیو ماته ته ولې ژل ته خپل ویډیو وګوري ان تر دې وخت موږ ویډیوګان کولای شوی بعد بل ویډیوګان وسو ویریدلو بیا ختمونه شروع کړو. اته سیدا په لیک کې شو پات کې شو کنه نو بیا ویډیوګان نه دې کړی سخت ویډیوګان هم کېدای چې چا بکړي خو ما مستر نسته چې ته ولې ژم.
نو اسلامونه منه احترامات ته زه درو ټولو کارمندانو کارکونکو ته هله د چشبوي ز محمد قاسم من د هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته هلمند کې د مرستو د ویش لړۍ پیل شوی د بدبختانه به دوام د خوار او غریب پر ځای باندې داس شخصیتونه ته ورکل کیږي چې هغه د طالبان د خوشور سړی وي. نو زه په طالبان دا ژغ کوم چې دا د لوی سره د مرستو د خوار او غریب په نامه د خوار او غریب لپاره رسول شوی ده. نو باید هغه ته ورکول شي. انانه شاد آباد شوختونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه یو تن خبر کوم د کونړ ولایت او ټپور له سوالینه ورور عدالت چې دا کوم مواد راځي ول سوالای له دا وړه راځي دا خو اسی یو کړه راځي دل دا ورو کلو خلکو بتول خپل مینس کې ډیره سخت لانجې دي. اندې تر رسیدلې له چې خلکو خپل مینس کې وران هم کړی دي. خلک په وران شو په کلو حساب ګډ ورډه وړه او د مواد چې کوم راځي دل ته کونړ ولایت او ټپور له سوالای ته ټول لانجې دي غلاګانې دي. واسه سم سړی تن رسی غریب اوربا د خوده کلی په تقسیم ما تقسیمي ټول کلی په خپل مینس کې په وران شو دي او اول شو دي. مباید یادې هم ترتیب جوړ شي چې هر سړی ته ورسی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
اوریدونکو زه د سهار پاتو بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار سید سمیع عباس سپارم چې تاسو ته یې دری خبری مجله چمتو کړي.
ساعت